درنو دوستانو ستړي مو شي وړاندې په خپرونه کې تاسو د شنه اسمان لاندې پروګرام اوري چې اسمت ساروان وړاندې کوي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته. په غور ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو تایید کړي چې د تېرې شپې د سیلابونو له کبله په دغه ولایت کې 50 کسان مړه شوي دي او یو شمېر لا هم نادرکه دي. غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویاند عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو زرګونه کورونه، دوکانونه او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې د افغانستان په لکتر لګشپاړس ولایتونو کې سبا د ډیرو ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتو امکان شته. اخوا د بدخشان له مرکز فیض آباد ښار سره د دغه ولایت د لس ولسوالیو د تګ راتګ لارې نن تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس خبر ورکړی چې د فیض آباد بهارک لویه لاره چې له فیض آباد سره لس ولسوالۍ نښلوي د ترافیکو پر مخ د ډیرو سیلابونو او په لاره کې د سیلابونو له کبله د ویجاړیو له کبله تړل شوې ده. د تخار سیمه ییزو سرچینو نن ویلي چې نن ماسپخین په تالوکان ښار کې یوه چاودنه شوې ده. ځینې سرچینې وایي چې بم په یو موټر سایکل کې چاودېدلی دی، خو ځینې نور ویلي چې چاودنه د طالبانو په موټر کې د مقناطیسي بم په نتیجه کې شوې ده. د تخار سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ویل کېږي چې له چاودنې وروسته طالبانو د تخار امنیه قمندانۍ ته غځېدلې لویه لاره تړلې ده. د غزې د ترانګي جنوبي ښار رفح نن هم د سختو نښتو او بمباریو ډګر و. د فرانسې د خبري اژانس رپورټ له مخې د اسرایلو پوځ ویلي چې د دوی هوایي ډګرونه تېره ورځ او شپه په غزه کې اویا چې د دوی هوایي ځواکونو تېره ورځ او شپه په غزه کې اویا اهداف بمباري کړي او د اسرایلي ځمکنیو ځواکونو د رفح په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تیره اونۍ وویل چې په 2023 میلادي کال کې افغانستان د څه باندې 10 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات او صادرات کړي دي. د ادارې د چهارشنبه په ورځ وویل چې تیر کال د افغانستان ټول صادرات 1,002,900,000 ډالرو ته ورسېدل، خو په مقابل کې د 8,000,000,000 ډالرو واردات لرل. د دې ادارې پر اساس بهر ته د افغانستان په صادراتو کې لویه ونډه د میوو او طبي بوټو وه. له پاکستان سره د افغانستان سوداګري راکړه ورکړه د مخکینیو کلونو پرتله کمه شوې، خو له ایران سره ډېره شوې ده. ځینو ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نوریدین عزیزی ویلي چې د طالبانو حکومت په دې غور کوي چې له ایران سره د صادراتو او وارداتو اندازه 10 میلیارد ډالر ته ورسوي. البته په کال کې د راپور له مخې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر ویلي دوی غواړي د افغانستان پر پولو د ګمرکونو کاري موده 24 ساعته کړي چې ورسره واردات او صادرات چټک شي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویندوی عبدالسلام جواد مخکې ویلي و چې په 2023 میلادي کال کې له ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ اندازه 1,009,000,000 ډالرو ته رسېدلې وه. د په وینا د په دې اندازه کې 9,000,000,000 ډالره د افغانستان صادرات وو او پاتې 1,010,000,000 ډالره له ایران څخه افغانستان ته د وارداتو اندازه وه. د پاکستان خلاف ایران ته د افغانستان صادرات ډېر کم دي. په همدې حال کې د منځنۍ آسیا د ترند آژانس پر اساس له ازبکستان سره د افغانستان واردات 250,000,000 ډالرو ته رسیدلي، خو له افغانستان ازبکستان ته صادرات افغانستان یوازې څه باندې یا څه کم 15,000,000 ډالرو ته رسیږي. د هیوادونو په اقتصادي وده کې راکړه ورکړه ډېر اهمیت لري. له دې کبله نن په دې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې له ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سره د افغانستان پر سوداګري اړیکو خبری کو زموش د خبرونه میلمانه دی د اقتصادي چارو متخصص پوهان بشیر دودیال د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی او زره شافیزی همدارس د ننګرهار د اقتصاد پوهنځي استاد او د اقتصادي چارو متخصص ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی ټولو درنو میلمنو ته هر کلی وایم. لومړی پوهان صاحب دوجال، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې د په دې وروستي یو کال کې له ګاونډیو سره د افغانستان سوداګري اړیکې څنګه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم، همدارنګه درنو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. جناب استاد حکیم زوی، جناب آذرخش صاحب ته هم سلامونه احترامات وړاندې کوم. موضوع ډېره ښه موضوع ده. مونږ د ګاونډیو هېوادو او د سیمې د نورو هېوادونو سره تجارت ته اړ یاستو، او دغومره هم بل مقابل زمونږ ګاونډي هېوادونه هم زمونږ تجارت نه ګټه کوي او ورته مفید ده، ځکه چې افغانستان داسې یو موقعیت کې ده او بعضې داسې محصولات لري چې زمونږ ګاونډیو هېوادو کې هغه محصولات په بعضې موسمونو فصلونو کې ورته شدیده اړتیا وي. اما متاسفانه د ټولو ګاونډیو سره دا زمونږ تجارت داسې باثباته تجارت نه و، چل په تغییر کې و. مثلا موږ به یو شمېر خام مواد زمونږ کاروبارونو ته په داخل د افغانستان کې د پاکستان نه براتل، هغوی د یو شمېر خپلو ملحوظاتو د ګټو یا د رقابت یا د نورو مسایلو له امله به دا محصولات به زمونږ په تجارت کې به هغوی بند کړل او نه براتلې. زمونږ د دې خوانه به کله چې یو شمېر محصولات خصوصا دغه زمونږ خلک چې ورته ترکاري وایي، دا میوه او سابه او دا د باغداري محصولات، دا به چې تیار شول بیا به په دغه وخت کې بندر وتړل شو. نو دغه تاثیرات و چې متاسفانه د پاکستان سره زمونږ تجارت ښه نه و روان، او په همدې خاطر زمونږ د هم د وارداتي هم د صادراتي اموالو د دواړو حجم او د ارزښت د دواړو د لحاظه د پاکستان سره کم شو. اما بل مقابل زمونږ شمالي ګاونډیو هېوادونو لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، دوی افغانستان سره یو ښه پالیسي غوره کړې ده. حتی موږ د تاجکستان سره بندري بازارونه لرو، داسې بازارونه چې په ډېره لنډه فاصله کې هم د هغوی محصولات عرضه کېږي، هم زموږ هغلته تجارت خریداري کې هغوی. دا یوه ډېره جالبه د تجارت شکل ده. دلته په اروپا کې هم دغسې دغه آلمان کې د هالند سره یو عجیب لنډ بازار وایشته ده. یعنی بعضې وخت ګاونډي هېوادونه دغومره سره تجارتي مسایل ساده کي او لنډې کي. موږ د تاجکستان سره دغسې یو مثال درلود، د ایران سره په دغه بندر کې دغه تجارت په دې ترتیب سره، او د منطقې د هېوادونو د چین سره، د هندوستان سره، د روسیې سره، د ټولو سره موږ تجارتي اړیکې درلودلې او اوس یې هم لرو. او دغسې ډېر محصولات د ترکیې نه افغانستان ته راځي. دا ټول شکلونه د تجارت موجود دي، خو په لږ ذره بې ثباتۍ او لږ ذره په تغییر سره. یعنی د یو کال په اوږدو کې د یو کال نه تر بل کال پورې دغه ارقام د وارداتو د صادراتو د یو هېواد او بل سره تل په تغییر کې وي.
بله، ډېره مننه استاد کور ودان، سلامت اوسې. حافظي صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، تاسو څه فکر کوئ په مقایسوي ډول ووایست چې د تیر کال په نسبت د 2022 کال په نسبت په 2023 کال کې له ګاونډیو سره د افغانستان تجارتي اړیکې غوړېدلې دي، او کنه فکر کوئ چې کمی شوي دي؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته، درنو همکارانو ته، او ستاسو د ازادي ژغ محترمو لیدونکو او ګرانو او محترم استادانو چې په بحث کې تاسو مېلمانه دي، ټولو ته سلامونه او نیک هیلې ته. دا احصایې ښیي چې زموږ صادرات د تیر کال په پرتله کم شوي دي، اما واردات زیات شوي دي. تیر کال شاوخوا $2 میلیارد تقریبا صادرات وو، او 6.9 میلیارد واردات وو. سږ کال دا صادرات کم شوي دي، 1.1 میلیون ډالر ته رسیدلي دي، او واردات تر 8.5 میلیارد هم زیات شوي دي. یعنی کسر دی بیلانس دی تجارت زمور په دغه کال کې د تیر کال په پرتله زیات دی.
استاد د دې دلیل څه کېدای شي؟ د یو خو د صادراتو په برخه کې ویل کېږي چې زغال یا سکاره پخوا پاکستان ته ډېر صادرېدل، دا کم شوي دي، لځکه د صادراتو اندازه یو څه کمه شوې ده، لیکن واردات په څه اساس فکر کوي چې ډېر شوي دي؟ حال دا ده چې د خلکو اقتصاد تر پخوا لا خراب شوی دی.
دلیل دغه دی چې یا به مخکې سیستم شتون نه درلود، دا نه ثبتېدل، اوس به یې ثبت کېږي، او یا دلیل دغه دی چې د خلکو ژوند یو څه ښه شوي دي، یا د خلکو خپل بېرته به افغانستان ته ستانه شوي دي، او تعداد مهاجر راغلي، تقریبا 1,000,000 شاوخوا مهاجرین بېرته افغانستان ته راغلي دي، او په دوی کې هغه خلک هم شتون درلودل چې پاکستان کې ډېر عمر تیر کړي وو، هلته جایدادونه درلودل، کارخانې درلودل، دوی هم قدرت د خرید سره راغلي هلته. احتمال د دې شته چې هغه 1,000,000 نفر چې دي هغوی او نوی خو بیا کال تر کاله نفوس زیاتېږي. اوس مثلا د افغانستان نفوس هر کال 1.3 million اضافېږي د اټکلونو له مخې، نو دا دوه دلیل شاید علت وي چې دا، او بل دا چې دا مشته افغانان په بهر کې خپل کورنۍ سره مرستې کوي، هغوی ته په مصنوعي توګه د خرید قدرت تضیقوي، دا هم د بازار د رونق سبب ګرځي، چون زموږ صادرات په خپله ځای کې پاتې شوي او تړل شوي دي، اما واردات زیات شوي.
ډېره مننه حافظي صاحب. ډاکټر صاحب، سردار نعیم حکیم زوی، ستاسو په نظر له ګاونډیو هیوادونو سره په سوداګرۍ کې د افغانستان عمده خنډونه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل نه احترامات سلامونه تاسي قدرمن پوهان صاحب دودیال او قدرمن حفیظی صاحب ته وړاندې کوم، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ.
سلام.
اصلي خبره دا ده لکه څنګه چې مخکې قدرمن پوهان صاحب او حفیظی صاحب رڼا پرې واچوله، د ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان سوداګري لکه څنګه چې د ترکمنستان یا د ازبکستان یا د تاجکستان یا د نور هیوادونو سره یا د ایران سره د افغانستان سوداګري په نورمال شکل بدون د کم خند او بدون د کم ستونزې او مشکلات من اموال د هیوادونو تصادریږي، ولی متاسفانه دغه د افغانستان سوداګري چې د پاکستان سره تاسو مخکې میادونه وکړه کم شوي، د دې عمده عامل دا دی چې پاکستان هر وخت د دغه د ترانزیت یا د دغه مجموع کې وایو تقریبا د جمهوریت په دوران کې افغانستان د پاکستان سره د اپتا سوداګریز تړون درلود. متاسفانه هر وخت پاکستان د تړون د سیاسي وسیلې په توګه استفاده کړي، کله چې افغان محصولات یا افغاني تولیدات خاصتا زراعتي محصولات په هیواد کې هغه د دغه مرحله ته ورسیږي، د بلوغ مرحله ته ورسیږي، نو دوی دغه خندونه جوړي. زما په نظر اصلي ستونزه سیاسي ستونزه ده، او په دغه ستونزه او مشکلاتو باندې دغه د څلوېښت کالو را په دې خوا نه یوازې تجارت په برخه کې، په هره برخه کې دوی خندونه او ستونزې او مشکلات جوړي او باینده کې هم په همدې فکر کې دي. تاسو وګورئ چې دغه تقریبا دا دوه ورځې مخکې یا د څو ورځو را په دې خوا بیا هم پکتیا او پکتیکا او په دغه هیواد وولي کې د پاکستان له لوري د افغانستان په خاوره باندې تیرې شوې ده، او جګړه ده، بیا هم هلته لارې مسافر بندي. زه فکر کوم چې دغه سیاسي مسله همیشه خند زما په نظر هم دغه سیاسي ستونزه ده. بل طرف په افغانستان کې حکومت هم نړیوال مسؤلیت په حساب باندې نه لري، داسې د شکایت یو مرجع نه لري چې غلطه لاړ شي، دوی خپل شکایت ثبت کړي، او غلطه دغه ستونزه سیاسي ستونزه د خبرو او ډیالوګ له لارې حل کړي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. کوربدن قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان په اقتصادي او تجارتي اړیکو خبرې کوو. که تاسو هم غواړئ چې زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ یا نظر څرګند کړئ، کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. خو مخکې تر دې چې اوریدونکو ته ورشو، پوهان صاحب، که په دې خبرې وکړو چې له ایران سره مثلا تجارتی اړیکې زیاتی شوې دي، لیکن که ورته وګورو بیلانس بیخی یک طرفه ده، یو طرفه ده، یعنی ډیر کم څه افغانستان ایران ته صادر کړی دي، لیکن ایران ډیر څه وارد افغانستان ته صادر کړی دي. حتی اوس چې له پاکستان سره روابط شم نه دي، بیا هم افغانستان تر ایران په پاکستان ته ډیر څه صادر کړی دي. د دې دلیل څه دی؟
بالکل، د ایران مشروعات په افغانستان کې ډېر شهرت لري، او زمونږ دغه د خلکو د ژوند او د عناصرو سره ډېر موافق دي. مثلا ایرانی فرشونه دلته ډېر بازار لري، یا پلاستیکي تولیدات، ظرفونه او دا نور، او دغسې هم خوراکي محصولات. د بلې خوانه دلته په افغانستان کې دا د خلکو ذهنیت داسې ده چې دوی په دې باندې بیخي باورمن دي چې نظر پاکستاني اجناسو ته ایرانی اجناس د کیفیت په لحاظ ښه دي، خصوصا دغه درمل و ادویه و دا. او دغسې هم د استهلاکي موادو نه بر علاوه یو شمیر د کاروبار وسایل چې دلته زمونږ خلکو ته د مختلفو کارونو دپاره، زراعتي مسایلو د نورو دپاره پکارېږي، دا هم دلته ورته تقاضا زیاته ده. او د بلې خوانه ایران د پاکستان سره ډېر هوښیار عمل کوي، لکه دغسې چې مونږ د پاکستان په اقداماتو باندې شکمن یاستو، د ایران په اقداماتو پورې تروسه دومره شک نه ده موجود. یعنی زموږ خلک فکر کوي چې ایران نظر پاکستان ته موږ سره صادقانه چلیږي، نو دغه علت ده چې زموږ د تجارت حجم د ایران سره.
استاد تصفیه په دې یو اړخ باندې خبرې کوي چې د ایران صادرات افغانستان ته ډیر دي، افغانستان له ایران واردات ډیر لري، لیکن زما سوال دا ده چې ولې د افغانستان صادرات ایران ته ډیر کم دي؟
افغانستان کوم څه چې لري مشابه اجناس هلته په ایران کې شته دي. هغوی زمونږ کټ مټ همدغه بعضې محصولات چې مونږ لرو، مثلا حتی نه غواړي چې زمونږ زعفران هغلته لاړ شي، هغوی خپل زعفران ډېر صفت کوي. بل قالینې دي، ما تاسو ته عرض وکړ زمونږ افغاني قالینې زمونږ، ولې هغوی دا ادعا لري چې ایراني فرش ډېر اوچت ده. دغسې هم بعضې میوجات ده، ولې پاکستان چې ده دغه نور اجناسو ته ضرورت لري په هر موسم کې د زمونږ محصولاتو ته. حتی زمونږ قالینې چې پاکستان ته ځي، هلته بیا د پاکستاني مارک باندې نورو هېوادونو ته صادرېږي. نو په دې ترتیب سره پاکستان زمونږ ډېرو محصولاتو ته ضرورت لري، نو ځکه زمونږ صادرات نظر ایران ته پاکستان ته زیات دي، او بیا د ایران نه مو واردات زیات دي، بنا پر دې چې خلک فکر کوي چې د دې کیفیت کې ده، او په مقایسه دې شاید کیفیت هم ښه وي. نو دا هغه ضرورتونه دي، تجارت او تبادله ټول د ضرورتونو په اساس ده. په ایران کې دا ضرورتونه زمونږ د وارداتو لپاره کمتر احساس کېږي، ولې پاکستان کې زیات احساس کېږي. نو په دغه خاطر
ډېره زیاته مننه کوربدان. رښتیا هم هغه میوې چې موږ لرو ایران یې لري، د زعفرانو هم داسې تاسو یادونه وکړه، لیکن د پاکستان او د افغانستان د میوو تفاوت دی. بیا هغوی کیلې لري، ام لري چې په افغانستان کې نشته، او افغانستان یې واردوي ورڅخه، او هغوی بیا مڼې و انګورو دا شیان نه لري یا کم لري. یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
روان صاحب محترم، سلامونه تاسو صاحب د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. خدای پاک دې وکړي چې برسې مې کنه اوریدونکو له هدا تعلیم د هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي. اتل صاحب
مننه، خدای پاک دې قدر وکړي. سلام هلمند ته وان روان صاحب محترم، مخکې بدلی چې راسه موضوع ته تاسو د تخنیکان پران سمیر غوښتنه کوي. روان صاحب محترم چې د شپږو بجو څخه نیولې بیا در سهار تر وو بجو پورې د ازادي راډیو د لنډې سټي چې دې دلته د ایران څنګه په ګاډي سره روان صاحب محترم تاسو شایسته پروګرامونه زموږ د فارې جوړوي، نو د تخنیکان پران څخه غوښتنه کوي چې دا څه پیر مرسته دغه کې د ایران برخه په ګاډي سره روان صاحب محترم بیا موږ تاسو خبرونه کې دې سمې نو صبر درلې.
ښه مننه کور ودان. د موضوع په اړه څه وایست کنه؟
مې اعلی د کادر وکړه روان صاحب محترم، را به څه دغه مثال د خبرې د ازمږ شان چې دې ته ملونو چې خبرې باندې وکړه روان صاحب محترم. دلته په هلمند ولایت کې ځخپل یو دهقان یم، دا غزمیر د پومبو واسیله کې سروان صاحب محترم دلته دغه وخت موږ پومبا وکړو، بای نرخونه ښه سمې، نو بیا چې موږ پومبا دغه ته ورسېږي، وصول ته ورسېږي، بیا چې موږ په کم قیمت د لاسه وځي سروان صاحب محترم، نو زما د میلمنو څخه دا غوښتنه ده چې د ازمیر د پومبو دغه چې دی کیفیت دی بیکار دی، دغه پوښتنه دی راځي جواب کې. همداسې مثال د زیره د سروان صاحب محترم، شش کال موږ یو من زیره چې د په 3000 افغانۍ رانیول د توخم پر وخت باندې چې موږ مثال کړل، وسه په 300 په 350 افغانۍ دي، چې دا د کیفیت د ازمیر سره د ازمیر تجارتان چې مثال د خبرې دغه لار نه لري، زمينه نه برابرۍ، دغه ما یو پوښتنه د فارمان ته محترم د میلمنو څخه
ډېر زیاته مننه. کور دې ودان اتل صاحب، حافظ صاحب، دغه شکایت تیره اونۍ په یو بل خپرونې کې خلکو وکړو چې دوی چې څه کري د هغه قیمت کمی شي. یو خو به شاید دا علت وي چې یو کال یو شی ډېر حاصل ورکړي، ګټه وکړي، قیمت یې لوړ وي ځکه چې کم وي، بل کال ټول خلک همغه شی وکړي، شاید یو علت یې دا وي. اما که په مجموع کې په دې خبرې وکړو چې څنګه کولی شو چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان تجارتي بیلانس یو څه شوکو، دا خو برابرولی خو به نه شو، خو لیکن یو څه شوکو، په د دې لپاره څه پکار دي؟ همدا موضوع له د دې اورېدونکو له خبرو سره هم تړلی شو چې کوم کوم شیان دوی ته پکار دي چې بیا په خپل وخت باندې صادرات وکړي او په ښه بیه باندې خپل محصول وپلوري خلک.
د افغانستان قریب اقتصادي او یو تجارتي تاریخ باندې کار وکړي، برسیره کیږي چې د افغانستان تجارتي بیلانس ډېر وخت مثبت و، یعنی موږ کسری بیلانس تجارت نه درلودلو، او په هغه وخت کې زموږ ترجیحي تولید و او رقابتي صادرات و. ترجیحي تولید دغه څه و چې په دا هلمند کې چې دا محترم اوریدونکي شریکه کړله، د بوس شرکت و، د شرکت بوس لخوا بهترین نوع د پنبې تخم هلته اصلاح شوي دوی ته ویشل کېدلې، او په مقابل کې په خپله دا شرکت د دوی حاصلات رانیوي، او بیا پسته هغه دوی په خپله په هلمند کې د بوس په کمپنۍ کې دا پروسس کېدل، لکه چې بیا په قندوز کې هم دا کار کېدل، سپینزر شرکت کول، په مزار کې سخی ماشینکاران کول، په هرات کې شرکت موافق عین کار کول، او زموږ صادرات په اخر کې تقریبا 1,30,000 تن پختی ته رسیدلی وو چې دا پس له مصر خپل د کیفیت له مخې دوهم ځای په دنیا کې درلودل، او ډېر خریداران او ډېر خلک لیوال ول چې دا د افغانستان پنبې ترلاسه کړي. مثلا د لندن مارکیټ د توکران جوړول لپاره دغه د افغانستان پنبې ته ترجیح ورکول، او روسیې ته بیا که څه هم په منځنۍ ایشیا کې روسان ډېر خپل تولیدات د پنبې درلودلې، خو بیا زموږ پنبې تر ازبکستان او تاجکستان او قزاقستان پنبې په پرتله کیفیت یې لوړ و. اوس مهال یو بزګر په خپل دا کار کوي، هیڅ مایوي سیستم شتون نه لري، هیڅ نظم شتون نه لري. متاسفانه هغه سپینزر شرکت په تیر جمهوریت ما وروار غوښتنه وکړه چې دا خو ډېر ګټور او ضروري شرکت او موسسه و، دا باید ورغول شي. هغه یو فرانسوي شرکت ته په وړیا یې ورکړ، هغه یې مخکل ګټې وکړلې، او خو هغه ټول ماشینري هم له بین لاړ، جایدادونه هم له بین لاړ. کنه دا شرکت نه یوازې په هلمند کې هم دغسې د بوس شرکت ویجاړ دي، هېڅ خپل پخواني امکانات نه لري. شرکت موافق په هرات کې هم اوس هغه پنبې او دا شیان نشته دی، او هغه صادرات هم نشته. نو دغه لپاره یو بنسټیز کار ته ضرورت شته. اول خو دا زمامداران باید وپېژي چې په افغانستان کې څه شتون درلودل، د هغه شیان چې ګټور و، مفید و، او ښه امکان یې ورکړي و، د هغه د ارغونې لپاره بیرته باید ور ودانګي. اما متاسفانه حکومتونه یو خو د دوی سر خلاص نه و، دوهم دا چې دوی اقتصادي کړنلاره نه درلودل. ما وار وار تاسو ته پته شته چې د رادیو لارې مخکې هم چې موږ د مسؤلیت د رهبري دي اتاقونه درلودلې، د خصوصي سکتور د افغانستان په شورا اقتصادي کې، په کمیټې اقتصادي شورا وزیران کې، او محترم ولسمشران سره مخامخ دا مې ورته ویلي وو چې دا کارونه چې تاسو کوئ بالکل د افغانستان د اقتصاد لپاره زهر دي. دوی دا ټول د حدیثه وزیر مالیه و دې ته مې ویل، خو خو اقتصاد پوهي دا چې ته شرکت سمون لیلامایی یوازنی مؤسسه چې د میوې د افغانستان وچې میوې پروسس کول او اډیشنل ویلیو په کې اضافه کول، دا کارخانه مخ خرڅوي، دا کارخانه بیا جوړ کړي، په دې اسان شرایط خصوصي سکتور ته ورکړي، تشویق کړي، چې دا د افغانستان د میوې پروسس کې دلته متاسفانه دا نه شو. اوس خو پخوا څخه هم حالات خراب دي، ځکه چې مخکې خو بیا یو نیم انجوګان یا بعضې بینالمللي موسسات شتون درلودل چې په نوم د میثاق شهروندي او په نوم د همبستګي دا وړې پروژې تمویلولې او خصوصي سکتور سره هم مرستې کولې. نو اوس مهال مشکل دغه دی چې دوی د دوی پختې هم جدي معیاري نه دي، او بیا دا چې دا لوی قراردادونه چې هلته قرارداد موجود دی و سوسیالیستي هیوادونو سره و لندن سره و جرمني سره و چکسلواکیا هم په سوسیالیستي هیوادونو کې راته دا ټولو سره دوی هغه کول. اما اوس هغه نه قرارداد شته دی او نه کوم څارنه شته، نه دا اصلاح شوي تخمونه ورکول کېږي، او نه هغه بانک انشاف زراعتي چې د بزګرانو حامي و او په سخت شرایطو کې دوی سره مرستې کولې، قرضې ورکولې پرته له سود او ډېر لږ انټرست سره. هغه شیان نشته دی اوس، خو دا بالکل بې پناه دی زموږ بزګران او مولدین، ځکه زموږ اوس قصې بیلانس تجارت څه زیات دی. مخکې یعنی په دا تقریبا درویشت کاله زموږ تجارت نه یوازې کسر نه درلود، بلکې تفاضل درلود، یعنی زموږ صادرات تر واردات څخه زیات و.
بله، سلامت اوسه حافظی صاحب. کور بدن یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې یا آزادی رادیو؟ مهرباني صاحب. مهرباني ستاسو ژغاو
ژغاو صاحب، سلامونه محترم.
سلامت اوسه، مهرباني کوي.
خو خوشاله اوسه چې البته محمد علي احمدي هم بغلان نه زنګ ولنه منو ته سلامونه وایي. زول روغ چې البته سروا سره فرښتې هم فکر کې یو تجارت یو بل سره مملکتو سره کېږي نه، ته فکر کې بل مقابل نه مثلا دا چې خبره ده چې درغلي ونه وسی یعنی صادقانه باید یو مملکت بل مملکت سره نو په تجارت کې هغه نور عمر کې چې باید هغه وګوره چې سندر لري نو بد وختانه چې موږ ته چې وګوره کېدل منو سی ویل نو سروان صاحب دا سلوي کلو کېنه موږ خو بنو باندې سودلوده نو چې خاص نه پېونه راشه دا افغانستان ته نه مثلا موږ شاید زیاتره چې زړه به چې قچاخې پلی یعنی تقریبا چې اخته به مغاشه وی به نه تر ودل کنه نور ملکو کې سره لکه هغه آسیایي ملکونو وګورئ د ازبکستان او قرغستان ترکمنستان یره دغه صادقانه برخورد کوي نه موږ ته افغانستان زره نو دغه نور ملکونه چې لکه پاکستان ایران دوی په ټوله کې چې وګورئ سروان صاحب دوی په غیر هغه کې دوی ګټه کړې ده تقریبا دوی په درغلي کې ګټه کړې نو هغه سندر نور ملکو سره ملکتونو لري په تجارت بخش کې نو هغه چې موږ ته سره آسمان نه دوی نه کړې نو په ټوله کې دغه اوسنی حکومت د موږ دا غواړو سروان صاحب چې یو نو چې هغه لري نور ملکو سره چې بل مقابلې لکه مخکې چې ما ویل چې موږ تم نه پوره شي موږ وطن جوړ شي او دوی نو څه ګټه وکړي نو دغه زیاتره ملکونه اروپایي ته وګوره سروان صاحب چې دغه یو چې آزاد پزا کې هغه لري نه تجارت لري نو د شي په هر کې دغه یو مملکت ده نو د شي یو خاص هغه باید ولري توازن ولري چې یعنی درغلیونه وچی جبل د موږ تاسو وطن د احترام ګورو سروان صاحب کارونه سره یعنی تقریبا هغه ځې بناو د موږ تاسو مشه پاتې دي.
ډیر مننه کور ودان احمدی صاحب، سلامت اوسه. یو بل اوردور کوم شته تاسو ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب تا او ملمنو او ټول اوردونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
سلامت
اوسه، خو هم د زابل ولایت څخه
مهرباني کوي.
اغوستیا هم زموږ خو یو نظر دی او پښتنه د نظرم داد پښتن و تجارتي معاملات او تدیر ضرورت لري څنګه چې زموږ میوي او نور د سیشان باید و خارج ته صادر شي او واردات خو نو زموږ خپل تولیدات الحمدلله تر یو حد پورې شته او البته کافي د ملک لپاره نه جنو موږ دواړو ته ضرورت لرو چې موږ صادرات هم ولرو او واردات هم ولرو خو البته دلته داسې مالونه راځي چې هغه کیفیت یې ډېر ټیټ وي هغه اصلي مالونه زموږ دپاره نه راځي بعضې داسې مواد دي چې هغه تاریخ تیر یا کیفیت یې ضعیف وي او له محترم میلمانه څخه مې دا پوښتنه داسې د چابهار لار تر کومه حده پورې اوس پرانیستلې شوې ده آیا څونه تجارت پر دغه لار باندې روان ده او زموږ دپاره څونه پایده منه ده نسبتا د کراچي تر لار ځکه چې زموږ خو بله لار نشته.
ډېره مننه حاجي صاحب توخي کور دي ودان. اوس به ورشو میلمنو ته د ډاکټر صاحب حکیم زوی نوبت دی. ډاکټر صاحب مختر دي چې دي اوریدونکو په خبرو باندې تبصره وشي. مخکې قسم ښاغلی حافظی نظر څرګند کړ ستاسو په نظر څه پکار دي چې په افغانستان کې پانګونې پی وشي او توجه ورته وشي، څو صادرات هم ډیر شي؟ په دې دنیا کې اوس چې موږ ګورو ځینې ډیر پرمختللي هیوادونه دي، هر څه نه جوړوي. ممکن الوتکې امریکا او فرانسه او برېټانیا جوړې کړي، جرمني نه کې جوړې، او دوی ته دغه وارداره تمام شي د وارده کې الوتکې له بل هیواد یې واخلي. اما یو بل شی بیا دوی جوړي، هغه بل هیواد نه جوړوي، هغه اخلي. فکر نه کوي چې هغه برخو ته په صنعت کې هم توجه وشي چې له زراعت سره مو کومک کوي او له صادراتو سره مو کومک کوي، مثلا د پروسس برخې ته توجه؟ ستاسو تبصره څه ده؟ حکیم زوی صاحب، ډاکټر صاحب حکیم زوی نه، متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شوی دی. خیر، پوهان صاحب دودیال، تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ.
بالکل، ډېره مهمه موضوع ته تاسو اشاره وکړه. موږ باید یو څه تدابیر ولرو. تاسو یو مثال ورکړه، د یو بل ته فرمایش ورکول رښتیا هم اوس د تولیدات یو مفهوم ده. موږ په اقتصاد کې ورته مطلق مزیت وایو. ځینې هیوادونه ځینې منطقې د یوه جنس په تولیدولو کې مطلق مزیت لري، تجربه د کار، نیرو، خام مواد او نور شهرتونه. نو د دغه مطلق مزیت ته په کتلو سره هغه ځانګړی محصول تولیدوي. بل مقابل به یو بل سیمه یا یو بل هیواد په یو بل جنس کې مطلق مزیت لري، هغه به هغه تولیدوي او دوی بیا دا سره مبادله کوي. دا هغه ډېر ښه شکل د تجارت ته چې دواړو خپل ضرورتونه هم رفع کوي او دواړو ته ګټور هم ده. ځکه چې دغه د نسبي مزیت او مطلق مزیت دا په اقتصاد کې اوس یو ډېر ښه مفهوم راغلی ده. اقتصاد کې یو ډله اقتصادپوهان دي چې دوی ته نهایون وایي، چې دغه نهایي ګټه، نهایي تولید ګټه څومره کېږي، دوی دا ټول محاسبه کوي. د بلې خوانه دغه نور هیوادونه چې دي چې تصویر چې نور تجارت ښه وایي، هغوی د تجارت دپاره د کارګو سیستم لري. کارګو الوتکې، کارګو ټرکونه، دغه لارۍ او کارګو ریل او ټرین، دا درې واړه ځانګړې د تجارت دپاره دي. او د دوی لاری هغه ډېر ساده سیستم، هغه یخچال لرونکي دي. موږ دا شیان نه لرو متاسفانه. نو که چېرې موږ په خپل هیواد کې دغه مطلق مزیت د منطقو وټاکو، مثلا قندهار یوازې د انارو، د شدیلو، د انګور دپاره، کاپیسا د انارو دپاره، زموږ دغه پروان ولایت د انګورو دپاره، سمت شمال و مزار دا د خټکیو دپاره، دا که موږ تعیین کړو. او د بلې خوانه دغه د مارکیټ او د مارکیټینګ وضعیت موږ سم کړو، د خپل محصولات ښه سورت، ستاندرد، بسته بندي او لیبل، دا که چېرې موږ وکړو، موږ تولیدونکي دا بزګران بیچارهګان دومره ناتوانه دي چې خپل محصول د مارکیټینګ دپاره ښه بسته بندي نشي کولی. بار جامه ورته نه لري. دوی په دوه ګروپونو، درېو ګروپونو، څلورو ګروپونو باندې کټګوري کولی نشي، اشتهارات او دا ورته نه لري. سره دې چې کیفیت یې ډېر ښه ده، زموږ د میوجاتو، د سبزیجاتو، حتی زموږ د لاسي صنعت، لاسي صنعت منطقه کې موږ ډېرې ښه وده ورته ورکړو. یوازې زراعتي تولیدات نه دي، او ډېر داسې ملکونه دي چې زموږ لاسي صنعت ته ضرورت لري، فرمایشونه راځي. او دا په نورو ملکونو کې دا لاسي صنعت نشته ده. او دا زموږ یو مستظرفه صنایع چې ورته وایو، ډېر ښه بازار درلود. یو وخت کې جناب حافظي صاحب تشریف لري، موږ امپوریم صنایع دستي لرو د پشار نو کې. دې امپوریم صنایع دستي ته به د خارج نه فرمایشونه راتل. دا کلالي مسائل، دغه ګڼ خیاطي کمیسونه، دغه نجاري بعض محصولات، دا موږ په دغه لاسي صنایعو په صنعت کې درلودل. د دې تجارت ښه رونق درلود. او د دې سره موږ د بیمې شرکت دا حمایه کول، د دې مولدین او د دې کاروباریان به د بیمې شرکت، د بانکي سیستم، د حمایتي سیستم موجود و. داسې قوانین وضع شوي وو چې د مالد نه نیولې تر ګمرک پورې، تر هغه ځایه پورې چې دا مال به ته خارج ته، تر هغې پورې به دا حمایه کېده، ملاتړ کېده. به د بلې خوانه موږ په خارج کې هغه وخت ډېرې فعالې نمایندګۍ درلودلې، لري یو شمیر هواتو سره بارتر تجارت وو اما په آزاد حوزه کې منګه په ډیلی کې د بانک نمائندګانو درلودلې په لندن کې مو درلودلې په نیویارک کې مو درلودلې هغه شی اوس منګه نشته ده او دا زموږ د آزاد تجارت شکل متاسفانه د بانکي انتقالاتو له امله ډېر محدود شو اوس داسې یو شکل نیولې چې تقریبا یو بارتر یو داسې یو شی چې نقد واخله او نقد خرڅ کړه دا د نن ورځې تجارت کې دا شی نه ګټه کوي او دا هغه لازم سرعت او سهولت لري نه د معلد په ګټه ده او نه د هیچا په ګټه دا نواقص ډېر ښه اصلاح کېدی شي ډېر اسانه اصلاح کېدی شي جناب حافظي صاحب جناب حافظ صاحب تشریف لري مونږ کولای شو چې دغه حاکمیتونو ته په هر وخت کې ډېرې ښې مشورې ورکړو مونږ داسې مشورې نه ورکوو چې هغه ممکنې نه وي بلکې داسې لارې ورته ښیو چې زموږ د شرایطو سره سم ډېرې آسان هغه عملي کېدلی شي ولې چېرې چا غوږ ونیو هېچا مونږ ته توجه ونه کړله
ډېره مننه سلامت اوسئ ښاغلی حکیم زوی هم اوس بېرته له سټوډیو سره وصل دی حکیم زوی صاحب که تاسې د اوریدونکي د پوښتنې ته ځواب ووایست دوی وایي چې توخی صاحب پوښتنه کوله چې چابهار بندر څومره د افغانستان په ګټه دی خصوصا دغه روسي قرارداد چې له هند سره ایران وکړو د دغه بندر یو ترمینل شهید بهشتي ترمینل هند ته لس کاله په قرارداد ورکو دا به څومره د افغانستان له تجارت سره کومک وکړي حکیم زوی صاحب لکه چې مایک مو ګل دی مایک مو روښانه کوي چې بله اوس مهرباني ادامه وکړئ
بخښنه غواړم چې لومړی دلته ستونزه را پیدا شوه اوس نو ما نو هېڅ شمې مو نه اورېده د توخي صاحب د سوال په ځواب کې به دا وایو چې د چابهار بندر چې دی په اوس وخت کې د کراچۍ او د بندر عباس د بندر په پرتله د افغانستان لپاره په کراتو ښه دی او د هغې یو ښه بدیل دی دا ډېر یو غټ بحث دی په دغې باندې ما تقریبا یو څېړنه هم کړې وه خو خلاصه ووایم چې د دغې بندر او د کراچۍ د بندر او د بندر عباس دغې بندرونو مقایسه ما کړې وه نو د دغه بندرونو په پرتله د چابهار بندر افغانستان ته تقریبا د فی کانتینر له لحاظه چې مثال کچیر ته مونږ یو کانتینر هغه تقریبا چې دیرش یا شل فوټه دغه ولري اوږدوالی ولري اندازې وي مونږ د کراچۍ د بندر نه کابل ته وریدو تقریبا هغه څه کم دوه نیم زره څلیرې سوه ډالر کېږي خو که چېرته همدغه د کراچۍ د چابهار د بندر له لارې کابل ته وریدو نو بیا دغه تقریبا $1300 دی همدارنګه راځو دې ته چې د دغه بندر د چابهار د بندر له لارې زموږ سوداګر کولی شي چې سل چې شل په سلو کې خپل سوداګري ستوګي نور هیوادونو ته اسانه ډول باندې او زر صادر کړي نو زما په نظر د چابهار بندر ولی ستونزې شته مشکلات پکې شته دی نو ویلې دغه بندر باندې که چېرته اساسي کار وشي نو موږ به د پاکستان دغه سوداګریز انحصار چې تللی مخکې موږ هم پې باسو کو میلمنو هم پی باسو کې چې د افغانستان د سوداګرۍ په وړاندې یو ستر خنډ جوړی نو موږ به اسانه ډول وکولی شو چې د دې لارې د هند سره د ایران سره او حتی د منځنۍ اسیا او حتی د اروپا سره موږ خپل سوداګریز اړیکې پراخ کړو خپل اموال هلته په کم وخت او بازانه ډول باندې موږ هلته صادر
ډاکټر صاحب حکیم زوی دا بندر اوس فعلا آیا تجارت ته وارداتو صادراتو ته آماده دی ځکه چې لا هم داسې معلومیږي چې هند غواړي چې پانګونه وکړي او هلته تاسیسات جوړ شي او ضمناً پخوا دغه خبره کېده چې د هغه د دغه عمق کم دی دا باید ډېرې چې غټې کښتۍ هلته راشي
څروان صاحب مخکې مو ویلي چې ستونزې مشکلات شته دا بندر نوې دی خو ولی که چیرته لومړیتوبونه ورکول شي او دغه باندې کار وشي اساسي مشکلات حل شي د کراچۍ د بندر طبي خبر ده چې د کراچۍ بندر د بندر په پرتله باندې دلته امکانات کم دي ستونزې شته مشکلات شته دي ولی که چیرته دولت او لکه څنګه چې تاسو تیر ورځې هم ولیدل چې د ایران او د هندوستان د دولتونو ترمنځ تقریبا د دقیق ارقام نه دي معلوم چې د $2 میلیارډ په اندازه باندې دوی دغه د چابهار بندر د پراخوالي د خوالي لپاره دوی قراردادونه وکړه چې بیا موږ تاسو ولیدل چې امریکا د بهرنی چار وزیر اعلان وکړ چې که چیرته هندي کمپنۍ د ایرانی کمپنیو سره یا د ایران د اقتصاد سره
تعاون مرسته وکي نو دوی به هم د خطر او د زیان سره مخامخ شي. نو دغه بندر نوې د ستونزې شته، مشکلات شته دي، او دغه ستونزو ته کچیر ته د هند لکه څنګه چې هند پته یې د ایران نو افغانستان هم په دغه برخه کې اقدام وکړي، ستونزې او مشکلات حلېږي او په لنډ وخت کې موږ کولی شو چې دغه بندر د دې جوګه کو چې د نړیوال معیارونه ولري او هغه نړیوال سټنډرډونه معیارونه پوره کړي، هغه کوم چې د سوداګرۍ د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره لازم دي چې بندرې باید ولري.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. حکیم زوی، حافظی صاحب مخکې یو اوریدونکي توخی صاحب د بې کیفیت مالونو د واردېدو یادونه وکړه. مخپل په ډیرو هیوادونو کې لیدلی دي، مثلا دغه بې کیفیت مالونه اکثرا زموږ په ګاونډیو هیوادونو کې جوړیږي. مثلا د امریکا لپاره به په یو سټانډرډ جوړوي، د اروپا لپاره به په بل سطح جوړوي، د افغانستان غو دي غریب او وادونو لپاره ډېری هغه کیفیت خراب جوړوي، د دې لپاره چې ظاهرا د غو وادونو د خلکو پیرودوس کم دی، اخیسته نشي. اما عملا کله چې ګورو چې د بې کیفیت شی څوک اخلي، هغه که شپږ میاشتې دوام کوي یا با کیفیته ممکن لس کاله دوام وکړي، نو شاید له اقتصادي نظره ګټور نه وي، غیر اقتصادي وي. له بلې خوا نور ضرورونه هم لري. ځینې خلک شکایت کوي چې سوداګر باید دا کار ونه کړي، بې کیفیته شیان وارد نه کړي. څه فکر کوي چې د سوداګرو وظیفه ده او که د هغو کسانو چې ګمرکونه په لاس کې لري؟
دا خو اصلا ملي وظیفه ده، یعنی وګړي هم په خپل یعنی خپل د تقاضا پر بنسټ کولی شي چې د بازار نظم جوړ کړي، یعنی مثلا خراب شیان ونه نیسي او ټینګار وکړي چې زه سم شیان غواړم.
لیکن حافظی صاحب، خلک غولي شي کله چې یو شی ارزانه وویني، فکر کوي چې ارزانه ده نو ځکه اخلو.
اول باید خدا د فقر نشده، خلک قدرت د خرید ډیر لږ دی، حتی دا درمل چې دی متاسفانه دا ځینې د درمل پلورونکي درملتونونه او دا خلک وایي چې ډاکتران خو ډیر نسخې اوس متاسفانه ورکوي، لس قلمه پنځه لس قلمه دوا ورکوي پرته له چې دا د نورو سره برابر وي. دنیا دلته دا کار نه کوي، دلته په مشکل سره تاسو ته یو انټي بیوټیک درکوي، هلته په دا درجن درجن دته انټیبیوټیکونه لیږي. داسې خلک شته چې خپل نسخې درې برخه کوي، یو برخه یې نن اخلي، بیا پنځلس ورځې وروسته بیا پیسې پیدا کوي، بیا دوم برخه اخلي، بیا په پای کې بیا درېیم برخه اخلي. یعنی دونه خلک اړ دي او پریشان دي، عام خلک چې حتی د خپل د درمل د اخیستلو لپاره هم پیسې نه لري. نو دا چې شس شیان مصرف شي، خو هغه خو بیا ستانډرډونه په دنیا کې معلوم دي چې شو شیان چیرې تولیدیږي. نو او بل دا چې موږ خو به محدود یو زموږ تجارت په همدغه منطقوي تجارت، یا د چین څخه مال واردوو، یا د پاکستان څخه، یا د ایران څخه، او د هغوی ستانډرډونه ډېر اوچت نه دي. یعنی هغه خلک چې کوالټي پسې ګرځېږي یا کیفیت پسې ګرځېږي، هغوی بیا خپل بیا بل ادرسونه لري، د هغوی څخه بیا ستانډرډ مالونه رانیسي. اما زموږ بدبختي خو دا فقر ده، فقر ډېر پراخه دی اوس په ټول افغانستان کې. فقر شتون لري، هغه متوسطه طبقه چې شتون درلودل هغه متوسطه طبقه هم فقیرانو سره یوځای شول، اوس متوسطه طبقه بالکل موږ نه لرو. نو په دې خاطر باندې هغه ارزان شیان چې د خلکو د وس سره برابر دي هغه شیان راوړي. د دوکاندار چې دی تاجر ته وایي دا شی راوړه دا شی مه راوړه، بیا ځکه چې هغوی خلکو سره په تماس کې دا تاجر چې همدا فروش دی دا بیا لوی همدا فروشان ته بیا ورځي، بیا خپل هغه شرایط ورته وایي چې دغه شیان راوړه، دغه قیمت څخه زیات څوک نه رانیسي. دوی چې ځي هلته بیا په مارکیټ کې لټوي چې همدغه مال راواخلي چې تر ټولو ارزان مال وي چې دوی پکې ضرر ونه کړي. نو په دې اساس کیفیت دلته تبا کیږي. دوم دلیل دغه دی چې موږ کنټرول کیفیت واخه نه لرو. هغه شرکتونه چې دلته راغلي په نوم د تست لپاره کارونه کوي، کیفیت د سنجول لپاره، هغه سوداګري لري که تاسو یو سور په ورکې تاسو ته خط درکړي چې بهترین جنس در وارد کړی دي، اما که چېرې پیسې ورنه کوي بهترین شی خراب لیکي، یو وخت په د حیرتان بندر کې یو نفر ما ته راغی رئیس د تاقوما ویل چې دلته څلور شپېته واګون غلط تیل راغلی په نوم د پریماګون چې هغه زهر دی او دا ټول خصوصیتونه یې راته راوړل چې د بنګلي ستاندردونو له مخې دا بسیره شوي وو. بیا ما دا مسایل له خلکو سره مقامات سره شریک کړل. ډېر عاجل بیا امر وکړ چې دغه څه هغه شي تعقیب شي. بیا عجیبه خبره دغه شو چې هغه نفر چې دا راپور راکړی وو او هغه ښه مال مثلا بنزین نه وارد کړی وو هغه یې ونیو د دې تیل خراب تیل نمونه هماغه د تست مرکز د هغه عارض په نوم کړل او هغه ګرام نفر مالونه یې را داخل کړل او د دې تست هغه نمونه کوم شي وو چې بالکل اعلی تیل وو هغه د هماغه مجرم په نوم یې وکړل. په نتیجه کې دا څوک چې ښه مال وارد کړی وو دی بندي شو او جریمه شو او هغه نفر چې غلط مال وارد کړی وو خارمان شو. په افغانستان کې مشکلات ډېر زیات دي او دا ستاندردونه چې دا ستاندرد تیش لپاره چې مرکزونه دي هغوی باید اصلاح شي و چې هر چې بګندد نمکش میزنن وای از اون روز که گندد نمک.
بله ډېره مننه.
نو په دې خاطر باندې ستونزې ډېرې زیاتې دي باید بنسټیز کار وشي.
درست ډېره مننه. سلامت و سیکور ودان پوهان صاحب دودیال د افغانستان یو بل مسله دا ده چې د کله چې غواړي چې ډېر شان صادر کړي د هغو لپاره قسم تاسې اشاره وکړه د پروسس وسایل نه لري په دې برخه کې فکر نه کوئ چې هغه څوک چې واک په لاس کې لري سوداګر او پانګوال دې ته تشویق کړي چې داسې فابریکې یا داسې صنعت توجه کړي چې هغه زموږ له زراعت سره کومک کوي او زموږ له په نتیجه کې صادراتو سره کومک کوي.
بالکل ډېره ښه خبره مو کړه. دلته یو زنجیر رامنځته کېږي دا چې سرمایه ګذاري بیا تولید بیا د دې فروشات خرڅول نو په دغه فروشاتو په دې کې بیا مارکیټینګ رول لري. مارکیټینګ به بازاریابي کوي چې دغه محصول چې دوی تولیدوي په څو کټګوریو باندې ویشلی شي کومو ځایونو ته یې لیږلی شي چېرته ورته مشتریان موجود دي. په دغه ځای کې چې دا د تولید او د عرضې تر آخري نقطې پورې کوم خدمات کوم مفیدیتونه چې په اجناسو کې اضافه کیږي موږ دې ته مارکیټینګ وایو. کېدای شي د فاصلې مفیدیت وي، کېدای شي د بسته بندي مفیدیت وي، کېدای شي د پروسس یو دوباره یو مرحله مفیدیت وي او یو بل مفیدیت بارجامه او بسته بندي ده. موږ ډېر ښه شی تولیدولی شو اما ورته بارجامه نه لرو. اگر چې اوس خوشبختانه دغه د خبریږو چې خندار کې د کارتن جوړولو فابریکه جوړه شوې ده. دلته څو کاله مخکې چې موږ به دا د انګورو وخت کې انګور د پروان پاکستان ته لېږل تجار بیچاره په پاکستان کې دغه پلاستیکي ټوکرۍ دا به یې واخیستلې پیسې به یې پرې ورکړلې دا ټوکرۍ به یې یو ځلې راوړلې تر پروان پورې بیا به یې دلته په انګورو ډکولې او بېرته به یې وړلې. حال دا چې پخوا کلونو کې به دا صندوقونه همدلته جوړېدل د لرګیو دغه دروازې لاوري او دغه ټانک لوګر او دغه ځای ورته وایي دلته به دا نجارانو او د مېوې دپاره به یې کارتنونه جوړول د انګورو دپاره د مڼو دپاره ټول دپاره حتی اوس موږ هغه نشو جوړولی هغه توانایي مو هم د لاسه ورکړې ده او دا چې موږ ښه بوتل جوړ کړو ښه کارتن جوړ کړو ښه قوچي جوړ کړو دا خو بالکل نشو کولی. البته یو څه قدمونه اوچت شوي دي د کارتنو د بارجامو په دې برخه کې خدای وکړي چې دا لږ در موافقانه پر مخ لاړ شي او موږ دغه د مارکیټینګ ټول مفیدیتونه چې دا بعضې ډېر اسانه هم دي دا وکولی شو. مثلا دا سورتو ستاندرد او بسته بندي او بارجامه یې کله څه مصرف غواړي دا نور خو اسانه دي دا هم دا نشو کولی نو دغه برخه ته باید توجه وشي.
ډېره مننه. سلامت اوسې کور ودان. ډاکټر صاحب حکیم زوی څه فکر کوي دا بانکي بندیزونه دا هم د افغانستان په وارداتو صادراتو باندې اغیز لري کنه لري د افغانستان باندې بندیزونه دي؟ ډاکټر صاحب تاسو
بله
مهرباني مهرباني
رښتیا هم لکه څنګه چې موږ تاسو په یو چی د 2020 کال تقریبا د اگست نو وروسته په افغانستان کې سیاسي تحول او بدلون رامنځته شو، نو د هغې نه وروسته د افغانستان هغه بانکي سکتور یا مالی سکتور په ټوله کې هغه د ولر بندیزونو سره مخامخ دی، ځکه موجوده نظام یا موجوده حکومت چې دی هغه د نړیوالو سره کوم سیاسي اقتصادي تعامل نه لري. نو دلته دا ډیره مهمه مسله ده چې موږ او تاسو کې وګورو زموږ تقریبا 9 میلیارد یا زیاتو کم شتمنی هغه د نړیوال بانک سره امریکا کې کنګل شوې دي، بندې دي. نو دغه مستقیم تاثیر کې زکه څنګه سوداګر چې دي د بیلګې په توګه موږ اوس محدود کولای شو چې د روسیې چې هغه یا د ایران یا دغه نور هیوادونو سره ولې کې شته د اروپا او نور هیوادونو سره موږ سوداګري کوو، په دغه برخه کې موږ د زیاتو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ یو، ځکه زموږ بانکي سکتور چې دی هغه د ولر بندیزونو سره مخامخ دی. نو دغه یو غټ تاثیر لري، دا یو ستونزه ده چې باید موجوده نظام یا حکومت باید دغه ستونزې ته لاسرسی ولري، او دا مستقیما په سوداګرو د افغانستان په اقتصاد باندې تاثیر کوي.
بله، ډېره زیاته مننه حافظي صاحب. موږ کوشش دا وی ډېر چې پاکستان ته مثلا میوه صادر کړو، په دې سیمه کې یا هند ته صادر کړو چې البته ډېر مشکلات شته په منځ کې، ولې کوشش نه کیږي چې شتمنو عربي هیوادونو ته میوه او نور شیان صادر کړو چې د دوی لپاره زموږ میوه ډېرې خوندورې معلومې شي؟ کله چې کوم نندارتون جوړ شوی دی او دا میوه هلته وړاندې شوي دي، نو ډېرې خوښې شوي دي. مشکل په دې منځ کې څه دی چې موږ دسو کولی سعودي ته یا متحده عربي اماراتو بحرین او د نورو هیوادونو ته میوې صادرې کړو یا سبزیانې صادر کړو؟
سرج وکم چې ډېر پیچلې خبرې دي. دا مخکې چې د افغانستان زابلي د اتاق تجارت او صنایع افغانستان تاسیس کړو، بیا وروسته وزیر اقتصاد هم شو، هغه ډېر یو ښه کلنلاره جوړ کړې وه. اول خو دا مزیتونه چې دا استاد وفرمایل مخکې چې دا زموږ د تولیداتو مزیت څه شی و، چې دا اکانومیک انتیګریشن یا همګرایي اقتصادي پر بنسټ هغه مزیت چې په یو ځای کې دي او په بل ځای کې نه وي هلته بیا ګران تمامېږي که دا تولید شي. نو لهذا د همګرایي اقتصادي له مخې دا شیان چې موږ یې تولیدوو په عربي هیوادونو کې ډېر ښه بازار لري، په هندوستان کې هم ډېر ښه بازار لري، اوس هندوستان ډېر شتمن دي او تقریبا 300 میلیون فقیران او غریب خلک متوسطه فقیر ته پورته شوي دي او هغوی اوس غریبانان نه دي. او د افغانستان لنیکه مرغه د تولیدات هلته ډېر ښه شهرت لري، هیڅ مارکیټینګ او تبلیغات ضرورت نه لري. او کچیری موږ وکولای شو چې څو کارونه وکړو، اول دا چې د افغانستان زابلي د ضرورتونو ملي درسن تشخیص کړی وو او د سامي شرکتونو په چوکات کې دا ټول هغه ارمانونه ترسره کړی وو. مثلا شرکت میوی د قندهار وو او ها د پروسس لوی کارخانی وی چې دا انار کوم چې په تازه توګه صادرېدل هغه وخت لا یو شی نه وي، دوی هلته دا کنسنټرې کول، دا شربت او باسل او تقریبا 6000 تنه هغه کنسنټرې دي انار جاپان ته صادرول په هغه وخت کې. یعنی په چان کې اوس موږ دونه اړ یو چې کچیر زموږ انار صادر نه شي دا پاکستانیان اجازه را نه کوي هلته ورسته کې لګین زی. بل دا چې اوس هغه فابریکې دي میوې د خندار نشته دي، هغه تبا دي خلاص دي. بیا بل شرکت نور شرکتونه و مثلا شرکت پشمیر بافی خندار او شرکت پشمیر بافی پوچافی چې دا د عسکرو دا د البسی د تکمیلول لپاره د افغانستان کې دا تولیدل، مثلا کشمیری تولیدل، نور شرکت تولیدل، چې ډېر ښه شیان چې دا پښتون زموږ همدلته پروسس کېدل همدلته بیا تولیدېدل. اوس حتی هغه شیان چې 6 کاله د مخه دلته شتون درلود او 1 کال د مخه اوس یې نشته دي. نو په هر صورت بل دا چې د مارکیټ د مزرعې څخه تر مارکیټه پورې 70% زموږ محصولات ضایع کېږي. لکه چې مخکې استاد وفرمایل دا معیاري ترانسپورټیشن نه لرو، معیاري لارې نه لرو، مثلا ترموکینګ یا یخچالدار کنټینرونه چې عربي هیوادونه دا غوښتنه لري چې دا استاندارد سره برابر وي. کله چې د مزدي څخه مال اخیستل کېږي هلته باید دننه په یو معین هوا کې هغه قرار ولري په کنټینر کې او همدغسې بیا راشي د کارګو یا وایي له لارې قیمتي شیان باید صادر شي. د مځکې له لارې هم که چیرې ځي باید په ډاکټر مکین کې دا صادر شي. اوس دا شیان نشته دي او دا راهنمود هم شتون نه لري او د یو اقتصادي کړنلاره باید حکومت ولري ډېر جامع وي په هغه کې هر سکتور لپاره دوی برسیره لارښودنه باید وکړي.
بله ډېره مننه. سلامت اوسئ. یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. یو ازادي راډیو
مننه سړی مسیاو نیکیلې تا او مېلمنو ډاکټر صاحب او استاد سلام مختلف کیسه باسه اسمت الله افغانی ادم د هلمند ولایت نه درسره راځم خپل نظر ته. دا چې مېلمنو ډېرې ښه خبرې وکړلې، کله چې د نړۍ کې په یو ملک کې مثبت تعامل راځي هلته د نړیوالو د هغوی سره رش درشه ډېره سي، خو زموږ په هېواد کې چې دغه تعامل رالی زموږ دپاره مثبت خو البته پر موږ باندې اقتصادي او دا شاني بندیزونه ډېر ولګېدل. که چېرې پر موږ بندیزونه نه وای لګېدلې نو نن به تاسو ټوله نړۍ شاهدان په دې وای چې موږ به په افغانستان کې اقتصاد ډېر دومره رشد کړی وای لکه څنګه چې په دا څلوېښت کلنه جګړه کې نه و کړی. خو البته کارونه اوس موږ وینو چې مخته روان دي. زموږ هېواد د میوو سبزیجاتو او دا شانی غلجاتو د برخې نه ډېر یو غني هېواد دی. زموږ هېواد یو زراعتي هېواد دی لکه څنګه چې د بېلابېلو سیمو ولایتونو د میوو او دا شانی سبزیجاتو په اړه باندې مېلمنو وویل چې دا شانی ځینې ولایتو کې څه میوې او سبزیجات ده او دقیق هم شته. موږ ښه انګور، ښه انار، ښه سیب او دا شانی ښه خټکي هندوانې دا شانی لرو. موږ د فراه هندوانې یا د هلمند هندوانې که ووایو یا دا شانی زابل شاجي ده ډېرې ښایسته هندوانې وي. البته یو کار چې موږ کړی دی هغه موږ چې کله دغه خپل میوجات د پالیزو یا باغونه راټولوو موږ هم د دغو ښه ساتنې ته پاملرنه نه ده کړې. که موږ وګورو زموږ په ګاونډي هېواد پاکستان کې هغه هلته چې دا میوې راټولېږي دغه کومو پالیزو باغچو څخه هلته ډېره پاملرنه ورته کېږي او دغه میوې نه غواړي چې ټکیا نیسي یا یو وړوکی زخم ورپشکې پیدا شي. خو زموږ د یا دغه څه نه سختای دی چې کروندګر هم دغه ته پام وکړي او د افغانستان اسلامي امارت هم د صادراتو لارې ورته برابرې
کړي. ډېره مننه. سلامت اوسې افغان یار صاحب. کور دي ودان، وخت کم دی دې لپاره. پوهان صاحب دوریال که دوی ته تاسې لنډ ځواب ووایست، دوی وایي چې اوس شرایط ښه شوي دي، تر پخوا څه کار هم شوی دی، لیکن ما خو تر اوسه پورې نه دي اورېدلي چې پخوا به مثلا سړې خونې جوړې دي چې دا له صادراتو سره کومک کوي. دا ډول کارونه څومره شوي دي؟
بل تر یوې اندازې پورې کار شوی دی، همدا اوس هم پخوا ډېرې امیدواري چې پیدا شوې وه دا وه چې امنیت ښه شو نو باید دا ټولې چارې ښه شوې وای. په دې کې دا سړې خونې هم دا هم په دې کې شاملې دي. اما موږ ډېر مشکلات لرو د تجارت په برخه کې، ډېر لوی لوی مشکلات لرو. حتی دا د تجارت مفهوم موږ سم نه ده معرفي کړی. مثلا دلته موږ دا یو شمېر زموږ هېوادمال د عمده فروش نه یو څه مال راخ یو بیا د سړک په غاړه اږدي بیا خرڅوي، دې ته هم دوی تجارت وایي. حال دا چې دا یو فریبنده شغل ده، دا یو غولونکی شغل ده. هلته بسته کارتن په سل روپۍ واخلي، بیا په هر یو کې پرسون کې یوه یوه روپۍ ګټه وکړي، د ورځې یو سل روپۍ باندې قانوني چې وکړي پوښتنې وکړي چې کې وایي ولا تجارت کومه. دا فریبنده شغلونه دا باید د منځه یوړل شي. اصلا موږ د اقتصاد دپاره دغه بحث شروع کړی د تجارت. اقتصاد به زموږ هغه وخت شي چې په مجموع کې تجارت کې هم اصلاحات راولو. زموږ دغه تجارتي سرمایه باید په صنعتي سرمایه باندې بدل کو کله چې موږ د زموږ د فعلی ټول سرمایه د تجارتی سرمایه ده صنعتي تجارت نه دولت توجه کړي ده او نه زموږ د سرمایه دارانو کله چې موږ صنعتي سرمایه تکړه کړو ورو به تجارت کاروبارونه غریبي فقر دا ټول سره ډیر خېستا کی زموږ د فعلی زراعتي محصولات هم ډیر خې کیږي او د دې نه بل علاوه موږ به ډیر نو
پوهان پور ودان نور خبرونی وخت نه دی پاته پوهان د بشیر دودیال د اقتصادي چارو متخصص آذر اشرافیزی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی همدارس ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی لتاس څخه ډیره مننه چې په دې خبرونی کې مو ګډون وکړل لتاس درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو د خبرونه مو اوریدو او د ازادي رادیو نور خبرونی هم اوریدل